السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته خره غلې د دې ساعت ډېره برخه درسي ساعت ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي په اسلام آباد کې راتلونکي یو شمېر افغانانو غونډه رسمي غونډه نه ده او د دولت لوري نه ده بلل شوې. شفقت علي خان د جمعې په ورځ وویل چې یو شمېر خواله رسنۍ یو د غونډه لوی ښکارا کړې ده، خو په حقیقت کې د پاکستان دولت د دې غونډې رسمي کوربه نه دی او د هغې په پلان کې هیڅ ډول رول نه لري. د ځینو راپورونو له مخې تمه ده چې د افغانانو او د غراز د طالبانو د حکومت شپږ دېرش مخالف سیاسي څېرې، مدني فعالان، د افغانستان د ژغورنې د مقاومت د عالي شورا غړي، همداراز د سولې او عدالت ملي حرکت یو شمېر استازي راتلونکي اونۍ د دوشنبې او سهشنبې په ورځو په اسلام آباد کې په دې غونډه کې برخه واخلي. ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې دا غونډه د سپتمبر وروستۍ اونۍ ته ځنډېدلې، خو تر اوسه دا راپورونه تایید شوي نه دي. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کډوالو لپاره د بریتانیا نوې تګلارې د دې سبب شوي چې په دغه هیواد کې د افغانستان او څو نورو هیوادونو د اتباعو لپاره د پناه غوښتنې شمېرې په چټکۍ سره راټیټې شي. د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ څرګنده کړه چې سږ کال یوازې 44% افغانانو ته پناه ورکړل شوې ده او پروسه کال دا فیصدي 98 ته رسیده. د دې سازمان په وینا د ایرانیانو د پناه اخیستو کچه هم ټیټه شوې. همدارا سږ کال د یو شمېر نورو هیوادونو لږ کسان په بریتانیا کې د کډوالو په توګه منل شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د کډوالو د حقونو د برخې مشر سټیف والز سیمونز د برتانیا د حکومت نوې پالیسۍ نیمګړې او غیر عادلانه وبللې او ویل چې له دې سره به په زرګونو پناه غوښتونکي له خطر سره مخامخ شي. ټاکل شوې ده چې روان اونۍ د ایران او اروپایي هیوادونو د ډیپلوماتانو ترمنځ غونډه وشي. رویټرز اجانس د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر جان نویل بارو په وینا خبر ورکړی چې په دې غونډه کې به د ایران د اټومي پروګرام په تړاو بحث وشي. ښاغلي بارو په ایکس پاڼه کې د جمعې په ورځ ناوخته ولیکل چې د دې غونډې په تړاو یې له جرمني سره هم سلا مشورې کړي او له ایراني لوري سره هم غږېدلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی د فرانسې له بهرنیو چارو وزیر سره تر ټلیفوني خبرو وروسته په یو بیان کې وویل چې موافقه وشوه چې د فرانسې، برېټانیا، جرمني او اروپایي ټولنې له استازو سره به دا خبرې د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه د سه شنبې په ورځ ترسره شي. او هند اعلان وکړ چې د بنګلور په لوبغالي کې به د خزینه کرکټ نړیوال جام لوبې ونشي. فرانس پریس اجانس د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې په سیمه کې پولیسو په دې لوبغالي کې د لویو لوبو اجازه نه ده ورکړې. پولیس وایي چې دا لوبغالی د ډیرو نندارچیانو لپاره خوندي نه دی. د بنګلور په لوبغالي کې سږ کال د جون میاشتې په څلورمه د هند غوره لیګ د سیالیو تر پای لوبې وروسته چې کله د رایلز چیلنجرز بنګلور لوبډلې مینهوالو اتلولي لمانځله، یولس تنه ووژل شول او شاوخوا 50 نور ټپیان شول. ټاکل شوې ده چې د خزینه کرکټ د ورځنۍ لوبو نړیوال جام لوبې د راتلونکې میاشتې په دیرشمه د هند او سریلانکا په کوربتو پیل شي. د دې هیوادونو د لوبډلو ترڅنګ د استرالیا، انګلستان، نیوزیلند، جنوبي افریقا، پاکستان او بنګلادیش ټیمونه په دې جام کې برخه لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدرونه او فروزکون کو یو زل به هم تاسو ټول ته شرغلاس مې د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول قدرمنه او فروزکون کی براترو غو جوړ او صحتمند او سیری او د صحت چمې بوم پتن می خو جا ګللی زکون کو لکه سرنګ چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مې راست تاسو درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. د افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک یې، څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ ستاسو د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو یو اتله افغانه زړوره مېرمن وپېژندل. د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغسې یو افغانه زړوره اتله مېرمن پېژنو، د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک دی، څه ډول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو جواب ګلالي کون کو لته تاسو ټول کدرمنو زده کون کو نه هیرل لرم چې د لوستر پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړی. قدرمنو او خوږو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شیبو کې باید تاسو ټول درنه زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتاب او کتابچه ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. درنو او خوږو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دیارلسم لوست موضوع زکیه خدادادی ده. ولو چې میرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې سرته رسولي دي، او څرنګه میرمن زکیه خدادادی وکولی سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو مشهورو او زړورو میرمنو له جملو څخه شمار سي، نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو د توجه په هیله. ولو چې زکیه خدادادی څوک وه، میرمن زکیه خدادادی، زکیه خدادادی څوک ده؟ زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهوره ښځینه ورزشکاره او د مقاومت او ارادې سمبول ده. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې میرمن زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهوره پرمختللې ښځینه ورزشکاره، د سپورت په برخه کې او هم چنان د مقاومت او ارادې یو سمبول، یو بیلګه ده. هغه په 1908 مریز کال کې د هرات په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې میرمن زکیه خدادادی په 1908 مریز کال د هرات په ښار کې زیږیدلې ده، د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکولی شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. میرمن زکیه خدادادی که څه هم مالیات او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شوله، ډېر زیات سترې ننګونې د ژوند د بریا پر لور باندې راغلل. که څه هم دا د ډېرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود میرمن زکیه خدادادی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمار سي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې میرمن زکیه خدادادی د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده، د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوې ده. یعنی دا یوازنی لومړني افغانه میرمن وه کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو او خوږو زده کوونکو، د میرمن زکیه خدادادی لسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړې دي. زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، ځکه چې هغه لومړنۍ افغانه میرمن وه چې په دې لوبو کې برخه واخیستل. درنو او خوږو زده کوونکو، ولو چې میرمن زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړه او په دې لوبو کې اشتراک وکړه، دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، یو تاریخي صحنه وه، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله صفحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت لامل د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو او خوږو زده کوونکو، کوم سفر چې میرمن زکیه خدادادی شروع کړی و، دا د دې دپاره ډېره زیاته ستونزمن وه. د افغانستان کوم وضعیت چې وو، د هغه له عمله څخه دې نسبه کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووزي. نه یوازې دا چې کورنۍ ستونزې مشکلات وه، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلات سره هم دا مخامخ شوله، اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه. دې نسبه کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي، خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبه کې سیالي ترسره کړي، او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دی وکولی شوای د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول درنو خوږو زده کوونکو زکیه خدادادی د افغان شوزو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خدادادی یو له هغو سترو افغان میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغان شوزو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده، دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندویي کوي چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی پیغام ولو چې افغان میرمن ته کوم پیغام پریښودل دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، زه دلته یم چې وشیم افغاني شزي حتی د مالیات سره د نړیوالو سیالیو ورتیا لري. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړله چې زه دلته یم ترڅو دا وشیم، که څه هم افغاني میرمنې مالیات لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو خوږو زده کوونکو، لولو چې میرمن زکیه خدادادی د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یو بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خدادادی د ژوند درسونه. درنو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن زکیه خدادادی د ژوند درسونه لولو چې میرمن زکیه خدادادی د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره خنډ نه دي. میرمن زکیه خدادادی یادونه کړې ده، هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو هنډ نشي ګرځېدلی. هغې دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونې دي. یعنی میرمن زکیه خدادادی نه یوازې دا چې افغان ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره که چیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونې دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام. میرمن زکیه خدادادی دا یادونه وکړل، په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دی. د هغې مبارزه د دې ښکارندویي کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د میرمن زکیه خدادادی دا څرګنده کړله چې مبارزه کول د دې ښکارندوی کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. که چیرې یو څوک پر خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولی سي په خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام. زکیه ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی میرمن زکیه خدادادی ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دی کولی سي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د میرمن زکیه خدادادی یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې د ټولو افغانو میرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دی کولی سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خوجوز د کونکو وس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف تر لاسه کړی، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خدادادی یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغانو مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ سمبول دی. ترنو خوجوز د کونکو له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې مېرمن زکیه خدادادی نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې دې ترڅنګ هغه د افغانو مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغې ټولو افغانو مېرمنو ته دا څرګنده کړله که چیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې مېرمن زکیه خدادادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې یې لومړنۍ ښځینه افغانه مېرمن وه چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی و او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمرل شول. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغانه مېرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د مېرمن زکیه خدادادی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. موږ او تاسو دا وپېژندل مېرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوي. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وه، او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تیرې ورځې موږ او تاسو څه لوستلي وو، تیرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کومه افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او همچنان د نن ورځې لوست به په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خدای او احترامات مې ومني. قدرمنو او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شراغلاس وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته هیله من دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع پوم پتر می. درنو ګل لیز دکون کوله که څنګه چې زموږ تاسو مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو افغان مشهور مېرمن او پیژنو او د حقوقي تجربه په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. لکه څنګه چې په تیرو لوستنه کې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان زړورګي کارمانی افغان غشتلې مېرمنې وپېژندلې، نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی یو اتل افغانه مېرمنه در پېژنو. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټولو خوږ او ګلري زده کوونکو څخه هیله لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې د خپلو ځانو سره نوٹ کړي، ځکه دا نوٹ اخیستل نه یوازې د تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په ښه ډول سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چنان د خپلو نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. ترنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مېرمنې پېژنو، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې ترڅنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په هکله هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم. هیله ده چې د درس تر پای پورې راسره ملتیا وکړي. رازو درنو زده کوونکو، خپل لوست پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې سپارلسم لوست موضوع شکردخت جعفری د لولو چې شکردخت جعفری څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړي دي. شکردخت جعفری څوک ده؟ شکردخت جعفری د افغانستان یو لمقش فزیکپو او د طبي فزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1900 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالی کې زیږیدلې ده. د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلی دی. لولو چې شکردخ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیکپوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکردخ جعفری په 1992 کال د دایکنډي ولایت په سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده او د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ. شکردخ په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته لاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکردخ مرمن شکردخ جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړل او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې او په دې برخه کې د دې موخه یوازنۍ موخه دا و چې څنګه کولی شو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مرمن شکردخ جعفری په دې باندې وتپانېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکردخ جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغ شوله او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله. یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپری احترا. د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شعاع د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جفری یو داسې یو آله یا هم داسې یو وسیله وه کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي. یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چش کیږي پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. ناروغان لپاره یې خوندي او اغېزمن کړی. یعنی دغه وسیله چې د کوم شعاعګانې کوم وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمیرل کیږي ځکه چې د درملنې پر مهال باندې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا چیش کړی دی زیاته اغېزه لري او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغېزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزه کمی شوې. یعنی کله چې دغه وسیله را مېست شوله دغه قوم شواقانی چې کومي اترازان دي هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کوم ستراتیژي څخه استفاده کول نو په هغه وختونو کې به دغه ځینی شواقانو به جنبي اواریز را مېست کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفری کوم اختراع وسپله د دغه اختراع څخه ورسته دغه شواقانو جانبي اواریس کمس بوله او د سرطان د درملنې نور هم شکرلې. یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه وسیله جوړ کړله د دې وسیلې په موټ سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو لسترو وسیلو څخه وشمیرل سپل ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیدله. د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو. یعنی سرطان ناروغي او داس ناروغي دی چې هیڅ علاج نه لري خو مونږ بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولای شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکردخ جعفری د زیمتر جعفری اختراع په واسطه سره وکولای شي چې د سرطان د ناروغي هغه شواوی یا هم هغه ورانګي چې تر کنټرول لاندې راولي او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزې او ستاینلیکونه. په دې برخه کې هم د شکردخ جعفری جایزې او ستاینلیکونه لولو چې کوم جایزې او ستاینلیکونه ترلاسه کړې دي. شکردخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل ده. جایزه هغه ده زیمتر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړ. یعنی کله چې شکردخ جعفری دغه زیمتر جعفری اختراع کړل، نو د دې په واسطه سره شکردخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټونکي له جملو څخه وشمیرل شوله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمیرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کیږي، ځکه شکردخ جعفری خپلې دکترا چې وه په برتانیا هیواد کې اخیستې وه، نو ځکه هغه مال چې کله شکردخ جعفری دغه اختراع کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې وه، نو ځکه اوس هم د برتانیا له سترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. الهام د ښځو او ځوانانو لپاره شکردخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغه میرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړله چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شکردخ جعفری میرمن وه، یو افغانه میرمن وه، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او هم چنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې د دې پر وړاندې باندې وه، د هغه سربیره هم شکردخ جعفری خپلو بریاوو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شکردخ جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړه چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړئ. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ. د شکردخ جعفری یو پیغام چې ټول افغانو مېرمنو ته پرې ایښی دی هغه دا دی، شکردخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړئ او استقامت وکړئ. یعنی شکردخ جعفری وایي که څه هم تاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې تاسو یې نسې کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي. وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، دا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږئ. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې شکردخ جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شکردخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شکردخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شکردخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي. نه یوازې چې شکردخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د شکردخ جعفری د ژوند درسونه لولو چې شکردخ جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دې سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دې سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دې ترلاسه کړي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله. یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړی وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړی دا ټولو میرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټولو فردي او ټولنیز اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې لپاره چې موږ او تاسو کولای شو چې پرمختګ وکړو او روښانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکی شخصیت. نوموړی د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي. یعنی میرمن شکردخ جعفری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی سي او کولی سي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا سوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړ دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دې خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دې هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې وروسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړئ په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځانو څخه جوړ کړئ، ترڅو نه یوازې چې موږ، بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څرنګه چې اوس موږ او ستاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفری ده، یعنی میرمن شکردخ جعفری یو له هغو افغان مخکښ میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغسې میرمنو له جملو څخه وشمیرل شو. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. زموږ استاذ د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفری څوک وه؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د چیرې شکردخ جعفری څوک وه؟ دویم، شکردخ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درسه پورې د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبری مرکلای مو کوم. په دې خبرونه کې مې ځوان لیکوال مسعود رشتین میلمه ده. دوی سیاسي علوم لوستي دي، خو له ادبیاتو سره مینه لري، داستانونه لیکلي دي او په ورته وخت کې له ارواپوهنې سره مینه لري او په دې ډګر کې هم دوه کتابونه تالیف شوي دي. مسعود رشتین، خبرونه ته ښه راغلی.
ډېر زیات مننه شبر سم ترم تاسو او تاسو د رادیو له طریقې ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مسعود رشتین، که چیرته ستاسو د ژوند د پیل کلونو تراشم، تاسو په شاجوی ولسوالی کې د زابل زیږیدلی یاست، بیا مو لیسه مو هم په همدې ولسوالی کې ولوسته؟
بلې، او همدلته مو ولوسته.
کومه لیسه د ولوسته؟
د بابا هوتک په نامه، بابا هوتک علی لیسه سپارت
سوی. د بابا هوتک کله سه لیسه فارغ سوی؟ بیا له دولسم صنف نه ورسته، د کانکور له ازموینې ورسته تاسو سیاسي علوم انتخاب کړل او کنه؟ شرایط د پانځه در باندې ولوست؟
کله ته ګورو زما خپل علاقه له وخت څخه همدا و د کورنۍ او دوستانو مې کسم را خوښ نه و، ولی د مشران موریدل و د مطالعه په مټ په دې باندې پوسو صلاحته سره علاقه لري. بیا په همغه علاقه اړوند پونځین کې ځان هم ځلولای شي، همداسې هم وسوله څنګه چې زما علاقه وه په هغه سي شوق او ذوق باندې مې خپل پونځین ولوستل، په همداسې لوړه درجه سره د فراغت تر کچه هم ورسېدل. زما خپل علاقه شخصا سیاسي علوم ول ذکرنی مې را خوښه نه و.
کله نا کله په نورو هیوادونو کې، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې، چې کله څوک دولسم تر سیاله دولسم مخته تا په لسم نه هم سنف کې، دا زکون کې دا فکر کوي چې زه باید داسې څه ولولم چې هغه بیا په راتلونکي کې ماته ډوډۍ راکړي. تا کله دا فکر کړی و چې سیاسي علوم تا ته بیا ډوډۍ درکوي؟
ستاسو خبره پر ځای ده. ما سیاسي علوم سي پیلول مې شروع کول مې د ډوډۍ لپاره نه، بلکې په همدې فکر مې پیل کړ چې زه باید نورو ته د ډوډۍ ورکولو لپاره جوګه سم. یعنی باید زده نور لاسیون که ځان جوړ کړم او یوازینه ډوډۍ نه بلکې په همدې مخمول وسته ټولنیز شخصیت او په ټولنه کې هغه خپل انساني کرامت ترلاسه کړم. زما یوازینه هدف همدا و.
ستاسو دا نظر علی ده چې نور ته څوک باید ډوډۍ پیدا برابره کړي، لیکن تر هغه پورې چې څوک په خپل ځان ته ډوډۍ پیدا نه کړي نو بل ته به څنګه پیدا کړي؟
د ځان ته د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره لارې چارې شته. د ستړیا غواړي، مقاومت غواړي، مبارزه غواړي، اول ډوډۍ اسانه ترلاسه کیږي. خو که موږ نه ځان سره دا فکر وکړو چې موږ ډوډۍ نه سو پیدا کولای، نو بیا زموږ همدغه فکر زموږ پر حواسو غالب کیږي او بیا موږ ډوډۍ په پرته وي هم موږ بل لاس نه سو وړلای. نو په همدې فکر موږ رارسوئ چې باید ډوډۍ خو خپل ځان ته پیدا هم کړو او نورو ته باید زمینه مساعده کړو. که څه هم دا ستړیاوې غواړي، مقاومت غواړي، ولې بغیر له دې څخه دا امکان هم نه لري.
که چرته دی بل اړخ ته راسو، لوست مو سیاسي علوم دي او تاسو مثلا د ملت ارمان په نوم ناول لیکلی یا د رنگ ملت په نوم مو لنډ کیسې لیکلی دي، ادبیاتو ته مو څنګه مخه کړه؟ ولیم په سیاست کې لیکنه نه کوله.
ډېر ښایسته. زه که څه هم له سیاست او سیاسي علومو سره مې علاقه او مینه ډېره وه، خو سیاست له ټولنې څخه جلا نه ده. همدغه د سیاست یو علت و چې زه له ټولنې سره دومره نږدې کړم چې ما په ټولنه کې هغه ستونزې په ګوته کړې او د هغو ستونزو زه دې ته مجبوره کړم چې زه باید یو څه ولیکم. که چیرې ما سیاسي علوم نه وای لوستي، زه به دومره ټولنیز نه وای چې د ټولنې هغه امیقو ځایو ته داخل سوی وای او ما هغه ستونزې لیدلې وای. نو ادبیاتو ته مخه مې یوازینی هدف د خپلې ټولنې سره نږدې اړیکې او د هغوی ستونزې لیدل وو چې د خپل قلم په مټ مې د هغو ستونزو حل او حل لارې په ګوته کړې دي.
یعنې وروسته له دې چې له پوهنتونه فارغ سوی بیا مو کیسو ته مخه کړه که نه؟ پخوا مو هم مینه وه ورسره.
نه، مخکې مې مینه نه وه ورسره، ولې په دې وروستیو کې وروستیو درو څلورو کلونو کې چې د ځوانانو ناهیلي، د ځوانانو بېروزګاري مو ولیدله او د ځوانانو سره مناسبه پاسته لرله، د هغوی نظریات مره ورځ اورېدله، د هغه څخه وروسته مسئله مساوی به پیګندې زه به د کلو په لټه کې شوم.
دا بل اړخ ته که زه وګورم، مثلا دو کتاب مو په د ارواپوهنې په برخه کې هم چاپ سوي دي، له ادبیاتو مو بیرته بیا ارواپوهنې ته مخه کړې ده. دا څرنګه؟
دا یوازینی هغه علت کیږي چې پر ما باندې غالب شوی ده چې زما په ارواپوهنه کې ډېره مطالعه پر ما باندې غالبه شوه تر څو زه د ارواپوهنې برخه ته هم څه وکړم. ځکه چې زما مطالعه په ارواپوهنه کې یو مخه ډېره زیاته وه، نو هغې زه وهڅولم چې زه باید د ارواپوهنې په برخه کې دغسې مسایلو باندې خبرې وکوم چې هغه زموږ د ټولنې او کلتور سره سر وخوري. اوس ځینې د ارواپوهنې کتابونه دي، مسایل و موضوعات و کیسې ښه په زړه پورې دي، خو د ټولنې د کلتور و د عناناتو سره سر نه خوري. همدغه علت و چې زه د ارواپوهنې ډېرې مطالعې دې ته مجبوره کړم چې په ارواپوهنه کې هم یو څه وکړم.
تاسو کلتور یاد کو، کلتور خو داسې یو ثابت شی نه ده، اغه له شرایطو سره بدلی شي. نو ولې باید په داسې سترګو ورته وګورو چې اغه باید ونه شوري؟
له بل مرګه د پښتونو کلتور یوازینی هغه کلتور د سدوی په ډیر زیاتې بخښنې سره تر شریعت هم ډیر ټینګ ورباندې ولاړ دي. حتی د دوی په نیز باندې د شریعت یو قانون یا د شریعت یو پریکړه به تغیر وکړي، خو د دوی کلتور به تغیر ونه کړي. موږ په هغه ټولنه کې ژوند کوو.
نو خو ځکه پرمختللې ټولنه مهم ده، همداسې نه ده؟
بالکل پرمختللې ټولنه هم ده، خو
نه نه ده. زما مطلب دا ده چې یعنی هغه ولسونه سي په یو خاص ځای کې ولاړ وي، په دې شک نه سي چې کلتور هم ستاسو د افغانانو کلتور ډېر مثبت اړخونه هم لري، لیکن هغه ټکي سي د شرایطو سره سم نه وي. پر مخلول ولسونه هم د سکړې دي، به په خو کې بدلون راوستي، تغییر راوستي، نو دا تغیرات د پرمختګ سبب کیږي.
دا واقعیت خو په خو کې ځینې مسائل د غشي وس یو وي د ارواپوهنه په برخه کې. مثلا ویل دي چې کوشش وکوي چې د مشرانو خبرو ته ټول وخت واج ماج دی ځکه مشران تاسو د نوښت کې ابتکار څخه راګرځي نه دلته عموما ځوانان غوښ ډیر مطالعه ونه لري وی عمومی ادب د اخلي مثلا مشران څخه مو فاصله ونیسي دا ما یو د مثال په شکل وړاندې کیا هغه کلتورونه چې زموږ بد دي هغه وسم بد دي مخکیم بد ورسته به هم بد وي هغه څه شدي هغه وسم شدي ورسته به هم شي نو ځینې هغه مسایل چې در وپوهنې د مثلا د شریعت سره په ټکر کې نه و یا زموږ د ټولنې سره په ټکر کې و زموږ ټولنه له بد مرګ څنګه چې تعلیم یافته ټولنې ساته د هغه درې چند په جهالت کې ژوند کوي هغه ټولنه هغه خلک چې وس یو څه زده کړه ترلاسه کړې دي له بده مرغه هغوی هم د نهیلۍ په حالت کې دي یعنې هغوی ته دغه نور نالوستي کسان په یو بد نظر باندې ګوري موږ هڅه کوو چې دغه نظر مثبت لوري ته یوسو او دغه حالت له منځه یوسو
البته مسعود رښتین دغه کوم مثال چې تاسو ورکو چې د اروپون په کتابو کې دا خبره لیکل ده چې د مشانو خبرو ته غوښ منسي دا حکم د اروپون له اصول سره سم نه دی د اروپون خو بیل باس لري دا خو لار شوونی دي او دا لار شوونی هم یو شخصي نظر دی یعنی دا خود سن ده چې په دنیا کې خلک په دې باندې عمل کوي په دنیا کې بیا هم مثال ما مخکې دې ته اشاره وکړه پر مخلل نه دی یعنی هغه یوادونه چې هم اقتصاد شته هم ژوند پکې شته دیغه په اساس باندې چې کله څوک خبرې کوي هغه خود سن ده چې خپل مشان ته درناوی نه کوي هغه د مشان له تجربو څخه ډکړه کوي لیکن په نویو شانو کې طبيعي خبره ده چې د مشان خبره نه مني مثلا وس کمپیوټر د کمپیوټر کې اي اي راوته ده نو هغه نوی ځوانان له اي اي سره ډیر آشنا دي دا شای په افغانستان کې خلک کوي مثلا په زابل کې کچيري ستاسو د کورنۍ یو مشر یو نوی موبایل واخلي زه باور لرم چې ځوانانو ته وایي چې زویا یا المسایا یا بچه درته سم کده غسنه ده
دا وکټ کوم مخکې یادونه کوم چې د علمیت ساته چې ته وې سمې خبرې نه سمې تعبیر کېدلای شي په همدې خاطر مول کچيري هغه ځوانان چې ډېر مطالعه ونه لري همدا خبره وایي دوی ته کړې چې راځي دا د ځان په ټولو برخو کې اپلای کوي د خپل ژوند لپاره مګر هغه یوازې ته یو مسلې پورې تعلق لري او دا اسامي په هل عمل څخه هغه سم خبره نه سمه تعبیر کېږي او نتیجه هم منفي راوځي سم هغه پم دا
کچر تراشم هغه ته ستاسو د ژوند تجربه ته کلسم په شاجوي کې لیسال وسته هغه خو هغه کلونه اوسه د شاجوي امنیت هم شنه و امنیتی وضعیت څنګه له د سپیشل سره مخامخ سوي په د درسونو په وختونو کې سي امنیت شنه وو جګړې وي ګډوډې وي
واقعیت زموږ ټول ژوند بالخصوص د افغانانو په افغانانو کې د پښتنو ژوند له همدغو مسایلو څخه خالي نه ده ما خپله د مکتب په اتم سیستم کې خپل پلار له لاسه ورکړی ده په شهادت رسېدلې ده حتی چې پنځه دي کې ما خپل پلار ژوندی ولیدای هغه ماته ځین شان د کور لپاره راکاو پنځه دي کې ورسته په پټه کې هغه په شهادت رسېږي از ما خپل پلار څخه نیولې تر ملګرو تر دوستانو حتی ما خپل هم سیمپیان په دغه جګړه کې له لاسه ورکړی دي موږ به هر ورځ مکتب ته په دغه شیو حالات کې تلو سی یا به زار باندې یا به د جنگ په منځ کې ګرو یا به په مکتب کې موږ ناسو جنگ به شروع موږ به له مکتب نه راځو شروع زموږ ټول ولس کاله هتاه تقریبا 14 کاله زموږ د پدغه حالت کې تیر شوی دی
نو د څه کومه صحنه دی په یاد ده چې فرزن په جګړې کې راګرځو یا ستاسو خپل د سترګو لیدل حال وی په یو کلونو کې
او دا سی ډیری جګړې سوي دي چې چې یو ځل پر امریکایانو باندې پدایي حمله وسو چې دغه په منځ کې راګر سو ډیر په تشويش کې وو د کورنۍ مو ډیر په تشويش کې وو هغه مخال سي پلان په شهادت رسیدي په هغه مخال موږ د مین په صحنه کې وو په دې خبر نو چې موږ پلان هم په دې دغه کې د مین په سیمه کې ده د کورنۍ لپاره څنګه راتره موږ حالت پټو په ډوډو لړلې وو هتاه موږ په دغه سی وزای کې وو چې هغه ځای کې پر موږ باندې مین پټاو سوی د موږ په دوري کې پټ سوی یو زموږ غوښونو پر دې ډیر ضرر لیدلای دی باور وکوي چې زما د ژوند ډیره برخه په دغه جګړو کې دننه تیر شوې ده، ځکه په کوڅه کې منډه ته پټاو شوی، د مکتب بغل ته منډه ته پټاو شوی، په جنگ کې په بازار کې راګیر شوی، زموږ تر مخ مستل سره شوی دي، کمینونه سره نیول شوی دي. باور وکړي زموږ ټول ژوند له همدې مسایلو سره مخ ده، او آخر په وروستیو کې دومره سره د څه چې زموږ په لس متره کې به جنگ شروع هم مسته فرق نه راکاوه.
تاسو په پاکستان کې هم ژوند کړی دی؟
نه، ولا تر اوسه کور نه یم تللی.
دا ځکه مې دا خبره را یاده شوه چې تاسو ویل چې ماین پټاو ساوه، دا پټاو اردو کلمه ده کنه، نو دا هغه کسان چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیر کړی دی، بلې غزا دا کلمه راوړي دی افغانستان ته، نو کنه
مشران مالته وخت تیر کړی، خامخام مکه د مجاهدینو وخت هجرتونه کړی، د مشه کشران په دغه حالت کې رلویان سوال ته پټاو، سوال ته پټاو، نو دا پټاو
دا مخکې په کلتور باندې هم سره ژخی دوکانه د کلتور یو ډیر مهم شی شبه ده چې ولسونه باید وساتي کنه، او ژبه ته باید ډیر دقت وکړو کې. مسعود رشتین، چې کله بیا لیسې فارغه شوې، بیا ولاړې کندهار ته، په کندهار کې مو پانتون لوست، په لومړی کال یا په لومړی ورځو دی پانتون کې څنګه احساس مو کاوه؟ سه یعنی خوشاله وو یو کنه یو بل پردای ځای وو هلته ځینې فشارونه خو هم وي؟
طبعا همدا خبره ده، د کنتم ماحول هم ناولاده وو، د استادانو چلند د مکتب په دوره کې یو ډول کنتم کې سخت و، موږ هم هغه تقاضا لرله. هم سمپیان ناولاده وو، ځکه دلته به د یوه کلي د یوه کور د یوې ژبې خلک وو، هلته د جلا جلا کلتورو خلک وو، د جلا ژبو د جلا مذهبو خلک وو، استادان ناولاده وو. په عموم کې د پونتون د ورځې وه لږ غرور یې درلود، یا موږ چې به پونتون ته روان وو، یا هغه بیګ پستې چې به په څنګ وه، موږ به فکر کاوه چې مثلا یو داسې ځای ته ځو چې هلته زموږ پر شخصیت باندې کار کېږي، یعنې د ټولنې له عامو وګړو څخه مو ځان جلا ګڼلی، او په هغه فکر باندې تر دوی مو یو درجه ځان لوړ کړی.
د پونتون کې تاسو بیا په لیله کې اوسېدی؟
نه، خپل ځان لپاره شخصي اتاق نیولی.
اتاق مولا پانتون لري او که پانتون نه نشته؟ تقریبا
15 کیلومتر لري. وو
د پوب شو په پانتون ته تلی او کنه؟
په موټر لومړی شته کې شپه ورځو کې د مسلې دا ورځ سخت او پوب شو، ورسته بیا بایسکل شو، دغه څخه ورسته بیا موټرسایکل شو. البته مو څنګه څنګه خلکو سره وپې ژوندل، بیا مو وظیفه پیدا کړم، دومره وظیفه چې د کور له لاسنیوي څخه را خلاص کړو، نو په پای کې شسو وسایلم پیدا کړل. او
د پانتون په وخت کې درسونه سخت او تاسو ته آسان؟
په لومړی اول سمستر او دویم سمستر کې سخت و، ځکه موږ ډېر مطالعه نه کوله، فکر مو د مکتب په اندازه جوړ، ځکه مکتبو کې عموما مطالعه نه وي، کتاب کتل نه وي، حتی مکتب ته به مو د تقسیم اوقات پر اساس هم کتابونه نه راسره وړل. په لومړیو اولو دوه سمسترو کې موږ دغه مکتب د حالت سره و، ځکه د پوهنتون کې را باندې کارونه سخت و، درسونه سخت و، وروسته ورسره عادت شو.
بیا سختی پوڅه کې و، یعنی تاسو په کور کې نل وسل، لکه څنګه چې اشاره ورته په کوټه کې نل وسل، دغه علت او کنه نوي شان او د نوي شان او زده کړم یو څه سخت دی.
نوې ماحول او دغه تدریس مرحله ډېر یو سخت کړه او تداخله سوي و، هغه اندازه چې موږ فکر کاوه تر هغه ډېر لوړ و. موضوعات هغه موضوعات و چې موږ د مکتب په دوه لس کاله کې نو ورسره بلد شوي، حتی د هغوی تعریف مو هم نه و اورېدلی. یو دم دغه سلسله ډېره های لیول ته ولاړه، لوړ لیول ته ولاړه، په همدې خاطر هم سنه څه ورسره نه بلد و. وروسته چې مو مطالعه ورسره شروع کړه، سخت کار مو ورسره شروع کړ، بیا ورسره عادت
شو. په پوهنتون کې که چرته دا اوس څوک درته ووایي چې یو څوک د همدغه پوهنتون ته ورځي او د سیاسي علوم پکې لولي، ستاپو د تجربه په اساس په درسونو کې به څه ور بدلوي؟ یعنی میتود به بدلوي، محتوا به بدلوي، څه به بدلوي؟
پښتنه مې سمه نه واخیسته، که زه تدریس ورته کوم او کبل څوک،
ما مطلب دا ده مثلا یو څوک د غواړي چې په دغه پانتون کې تدریس وکړي او لته سو پښتنه کوي چې تاسو خو دلته درس وایلی دا سیاسي علوم په کې لوستی دي، څه شی په کې بدل کو؟ یعنی ستاسو باندې سپورت څه وی؟
زما باندې سپورت دی وازنه همداوی چې کوشش به پر دې وکړي چې مسل په مسلسل ډول تعقیب کړي، یعنی تر هغه یو مقوله ده وای استاد باید نه دوست نه دشمن باید وسی او نه ملګری. نو نه باید سخت وي نه باید داسې وي چې هغه محصل په مسلسل ډول هم نه تعقیبوي، نو بیا محصل هم خپله ځان اچوي. نو د استاد د ټینګښت په مسلسل تعقیب محصل دغه تکړهتوب ته یا همت ته هڅوي. نو زما به یوازینۍ سپارښتنه ورته دا چې خپل محصلین لکه د خپلې کورنۍ غړي داسې وګڼه او پر هغوی باندې په مساوي شکل پر ټولو پاملرنه کوه.
د پوهنتون په دوره کې ځینې خلک سه انتقادونه کوي په افغانستان کې، د دې له خاطره اوس هم هغه ډېر زوړ پخوانی میتود مخ ته وړي، نوټ ورکوي، محصلین نوټ حفظ کوي او بیا هغه په امتحان کې هماغه نوټ ترې غواړي او هماغه شی ورته لیکي بیا نمرې ورکوي. په نوره نړۍ کې مثلا که چیرته د ادبیاتو د برخې یو مثال ته زه راسم، که چیرته په پوهنتون کې لنډه کیسه تدریسی شي نو داس نه ورته وایي چې لنډه کیسه څه ته وایي، پلاټ څه ته وایي، او کرکټر څه شی ده، او مکالمه څه شی ده، او د کیسې پیل څرنګه یي، پای څرنګه یي. طبیعي خبره دا شان هم ورزده کوي، لیکن عملا ترې غواړي چې کیسه ولیکي او په کیسه باندې ځان پوه کړي. فکر ده کوي چې یو څه د افغانستان پوهنتونونه یو څه باید عملي برخې ته توجه زیاته کړي.
واقعا تمام دا شیسته دغه توپیر زموږ په غو استادانو ترمنځ شته، کې د کوم سی په بهر کې ماستری یا دکتورا وی کړی وي او کوم سی په داخل کې ماستری کړی وي، دا به تر نزد توپیر مستوازی معلومه ده. او استادان سره بهر کې ورځ دکې کړی وي د انسان د اصول سره، د مطالعه د اصول سره، او د چپتر د اصول سره، د ټول سره بنا کوم سی سره باید ته کړو تاسو زما پر چپتر او کوم مشخص کتاب باندې اکتفا مکو ته کوشش وکوه. زه چې کوم پښتنه وکوم ته یو پیسه دغه پښتنه پر طرف لار سه هم زما کنه تحصیلیږي. او ځینې داسې استادانو چې ټکه په ټکه زما د چپتر جواب راته ونه لیکي، او ټکه په ټکه په سیم کې زما د چپتر یا هغه مشخص کتاب جواب راته ونه وایي، ستا جواب ناسم ده. نو دغه مشکلات ستا زموږ په داخلي پونتونو کې، ځکه تر اوسه پورې یو محصل ته دا ټکه نه ورکول کېږي چې محصل باید د چپتر او د کتاب څخه اضافه نور مطالعه وکړي، ځکه یوازینی د زده کړې ځای کتاب او چپتر نه ده. او چپتر ډېر محدود ده، که چېرې یو محصل د چپتر مطابق زده کړو کې شاید دغه فکر ډېر محدود او انحصاري پاتې شي.
که چېرته مسعود رښتین دې ته راسمه چې دا ستاسو د ژوند هڅو فعالیتونو ته، نو څه فکر کوئ چې په راتلونکو 50 کلونو کې به کومه لاره خپلوي؟ سیاست، ادبیات، کارواپوهنه؟
دالاتو ته به ګورو، دالاتو مطابق به مخته ځو. که چیرې د ادبیاتو ضرورت ډېرو، د ادب سره به پاتېږو. که چیرې په ارواپوهنیزه برخه کې د ځوانانو مشکلات ډېرو، هغې برخې ته به ځان مایل کوو. او که چیرې د سیاست له برخه څخه، خو په اوسني وضعیت کې دغه ټوله مسله د اوس لپاره، یعنې هغه د خارجانو په اصطلاح کلوز ده، نو دغه لته به ګورو، لته سره به مطابق مخته ځو. ځکه که ارواپوهنیزه برخه مشکلات نه یا موږ په ارواپوهنیزه برخه کې کار کوو، نو بیا به معنا ده. او که چیرې د ادب په برخه کې ضرورت وي، موږ د ادب په برخه کې کار نه کوو، نو بیا هم د ملامتۍ په تر اته نیول کېږي. ما مخکې هم یادونه وکړه، زه عمومي کوشش هر وخت هم دا کوم چې د ولس د زړه لپاره یو څه وکړم. کوم مشکل سي دي لري او کوم غوښتنه د وی د پرکېدو لپاره یو څه وکړم، ځکه وږي ته د ډوډۍ خبرې شپون ته یو څه ته د اوبو خبرې شپون.
دا خبره خو ځای ده، لیکن ترڅو سي انسان شته، ترڅو سي ژوند شته، هم ارواپوهنې ته ضرورت شته، هم ادبیاتو ته ضرورت شته. نو دا شی خو داسې نه ده چې کله کم شي کله زیات شي. هغه ولسونه سي د ورځې هم په زرګونو کتابونه چاپوي، مثلا لا هم ادبیاتو ته کار کوي. نو موږ تاسو خلا ډېر لري،
وکه من دا د موږ ډېر لري، موږ ډېر وروسته پاتې یو. د دې لپاره موږ ډېر سخت مزلونه ګوري، سخت ستړیاوې ګوري، او موږ د جنو په لومړی مرحله کې یو. کله چې موږ سر تخیزو، د دې لپاره اړتیا ده چې موږ ډېر سخت کار وکړو، پرله پسې کار وکړو. ادب انداده چې شاید زما علاقه د ارواپوهنې برخې ته ډېره اوسي.
د ارواپوهنې په برخه کې غواړي چې ژباړه وکړي او څه وکړي؟
کوشش مو هم دی چې لږ ژباړه وکړو، ډېر د شریعت مطابق، یعنې د آیاتو د احادیثو مطابق سنه نه مسائل نو
نو اروا په نه خو یو نو علم ده کنه یعنی فکر ده کوي سه د نو علوم په حساب باندې بهرنی او شوبو ته ډیر ضرورت وي سه چارلز ډیوی زکه سه دا علم خود سه علم ده سه زموش تاسو په ژبه کې نسته
خوب ما یو شای سه دا افغانستان که پا عام اصطلاح طولنه دا سه سنتی طولنه دا زکا یو خبر سی پا دوی باندی منین و لمرای با کوشش که سی دینی روایت ور تراوری بیا دوی ډیر ښه منی او بیا ډیر ښه په خپل ژوند کې تطبیقوي ولې له دې څخه هم مثلا مرکر کېدلی نه شو چې په ژباړل شوو کتابونو کې هغه د بهرنیانو په کتابونو کې چې دروغوبیې مربوط دي موضوعات نه یې بلکې په هغو کې موضوعات شته او مسلسل به پر هغو باندې تمرکز وي
په دې کې بیا هم دا خوشکاره خبره ده چې ټولنه څه فکر کوي کنه لیکن کتابونه د دې له خاطره هغه کسان چې لیکلی سي د دې لپاره لیکي سي د خلکو ذهن بدل کړي د خلکو ذهنیت بدل کړي او ورته وایي سي دغه خبرې هم سته نو باید یو څه څوک له جنو اصول راووسي په هر حال مسعود رښتین ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته کور ودان
ډیره زیاته مننه شبه سم ترم
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان